په افغانستان کې د سهار او بجې سبې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن چهار شنبه ده، د مرغومی جدی 19 د جنوري 9 د ازادي رادیو 12 خبرونه له همدې شبي پیلو. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان د پاوځ له لوی درستی سره د دوړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبری کوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د جنوري له 8 نیټې څخه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دغو سفرونو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول سوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشري تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د دې هیواد د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلول طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. جان باس په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړی، خو پر خپل ټویټر لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د خبرو راپورونه ناسم دي. طالبان باید همره چې رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره دې خبرې وکړي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سه شنبې په ورځ طالب چارواکو ځینو رسنیو ته وویل چې دوی د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله هغه خبرې لغوه کړې چې ټاکل سوې وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې وسي. رویټرز خبری اژانس د ځینو طالب چارواکو له قوله چې نمونې نه دي یاد سوي ویلي په اجنډا کې لوی اختلافونه په خبرو کې د افغان حکومت د شمولیت، د بندیانو پر خوشي کولو او په 2019 میلادي کال کې د اوربند اعلان پر مسئلو وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې ادارې په وینا په تېر یوه کال کې څه کم 800,000 افغانان په خپله خوښه له ایران څخه وتلي او یا په اجباري توګه ایستل سوي. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مسؤول لورانس هارت وایي په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د 1700 کډوالو شمیر د 2018 میلادي کال په نسبت په 16% زیات دی.
په داسل کې چې افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې کاري تشې ډکولې، د ایران په شمول د ځینو دغو هیوادونو اقتصادي وضعیت داسې سو چې نور پکې کار کولو د ډیرو افغانانو لپاره ګټه نه درلوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه خپل هیواد ته د 1700 افغانانو شمیر 1,300 او 1,350 ته رسیږي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو وار بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل سوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سه شنبې په ورځ د هیل نی په نوم موسسې د هوایي ترانسپورت د نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړي، د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. جاپانیان د خپل هیواد په پاسپورټ کولی سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې دي، یوازې 150 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزلي هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لري پرته ټاپوګان دي چې له هیچا د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د جب تیب اردوغان له هغې وروسته چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له ترکیې ووت، وویل انقره د کردانو په مسأله کې هیچا ته امتیاز نه ورکوي.
جان بولټن
جان بولټن په دې برخه کې جدي تیروتنه وکړه او هر څوک چې داسې فکر کوي هم تیروتنه کوي. موږ ته ممکنه نه ده چې په دې برخه کې جوړ جاړی وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هیواد یې د ترکیې پولې ته نږدې په سوریه کې د کردانو ملاتړ کوي، تیره میاشت اعلان وکړ چې غواړي امریکایي سرتیري له سوریې څخه وباسي. ترکیه د سوریې کرد ډلې ترهګري بولي او وایي چې د دغو وسلولو ډلو پر ضد به خپلو پولو ته نږدې د سوریې په خاوره کې پوځي عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې په کې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا بحثونه به په یمن کې پر اوربند او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه پر وروستیو هڅو متمرکز وي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي مارټین ګریفیتس تر دې مخکې په سعودي کې د یمن له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دوی خبرې په هدایده بندري ښار کې د اوربند په اړه وې. تیره میاشت په سویډن کې له خبرو اترو وروسته دغلته اوربند عملي سوی دی. اوسي اویان چې ایران ملاتړ کوي له څو کلونو راهیسې د یمن پر پلازمینه صنعا او څو نورو سیمو کنټرول لري. خود سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی. د دې سرتیری کورنۍ او یو پخوانی ایراني زنداني د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د زنداني کېدو خبر تایید کړی دی. د ښاغلي وایټ مور نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي زوی یې هغه وخت ونیول سو چې تیر کال د خپلې ملګرې د لیدو لپاره ایران ته لاړ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست.
د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
په رهبران سیاسي و مذهبي مطرح پاکستان که در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان رول عمده بازی میکنند هم مجالس ترتیب شده.
د پوهنې وزارت وایي راتلونکی کال په میلیونونو ټوکه درسي کتابونه په خصوصي مطبعو چاپوي.
دا ډېر یو ښه اقدام دی، نه یوازې کابل نه، د محلي مطبعو ته یې ورکړو او دغه بودیجه ریاستونو د معارف ته ورکړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. د ژوند په رنګونو کې یو تن د قناعت پر ګټه خبره کوي
چې په لس روپۍ قناعت وکړي بیا لس روپۍ مالا درکوي او که په یو روپۍ قناعت نه کوي بیا الله کوم خدای نه درکوي.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر راپور راخلو. تکل سوی د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس بنن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وګوري. محمد عمر داودزی چې د سه شمې په ورځ اسلام آباد ته رسېدلی لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. د سولې عالي شورا سرچینې وایي قریشي په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل ان ناوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنه دی. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ماښام ازادۍ لړیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویاند هم ویل چې د سه شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په وی اعلامی کې د شاه محمود قریشی لقب ویلی په افغانستان کې ثبات ته رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا بیان سید احسان طاهری جواب وایي. ښاغلی طاهری وایي یوه مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو سرچینو د سې شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2019 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څیړونکي موسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړې. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 13 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې هم ورته راچلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ ته هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوندي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
د اجمل ان په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. د پوهنې وزارت وایي راتلونکی کال به په میلیونونو ټوکه درسي کتابونه د خصوصي مطبعو له لارې چاپ کړي، خو ځینې کتونکي وایي حکومت ته پکار دی چې د کتابونو د چاپ دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځوي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو لپاره د لوست کتابونه په کور دننه او هغه هم د یو خصوصي شرکت په وسیله چاپوي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی له بهیر خصوصي شرکت سره د 12.2 میلیونه ټوکا د لوست کتابونو د چاپ تړون د سې شنبې په ورځ لاسلیک کړ. ښاغلی بلخی په خپلو خبرو کې وویل چې د کتابونو د چاپ د لړۍ د یو 15 کلن پلان برخه ده.
یک برنامه 5 سالی چاپ توزیع
د کتابونو د چاپ ویش او تکثیر لپاره یو 15 کلن پلان مو په نظر کې نیولې ده چې لمخې به په راتلونکو 15 کلونو کې 115 میلیونه ټوکا کتابونه چې لومړی تر 12 ټولګو یو د خونکو د لارښود 15 مضمونونه پکې شامل دي د 15 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت چاپ شي.
د پوهنې وزارت دا هم وویل چې په دې موده کې باید د دینی علومو 15.5 میلیونه کتابونه د هیواد د علماو نظر په مطابقت کې چاپ شي. د پوهنې وزارت وایي چې دا کتابونه به د یو غښتلي پلان له مخې په خپل وخت د هیواد په ګوټ ګوټ کې ښوونځیو ته ورسول شي او پر روان کال کې به په دې برخه کې کوم ستونزه نه وي. د بهیر خصوصي شرکت مشر شیرباز کمینزاده په یاد غونډه کې پر وخت او په ښه کیفیت د کتابونو د چاپ شمنو کړه. د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې په افغانستان کې له تیر 2004 میلادي کال په دې خاطر د دمه د بیلابیل مضمونونو ټول 209 میلیونه خوانیز کتابونه چاپ شوې دي چې 19.2 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راغلی دی. سره دې چې د حکومت له لوري د خوانځیو د کتابونو چاپ لپاره د نبراسکا په نوم یو دولتي چاپخونه مشخصه شوې، خو د پوهنې وزارت د ښه کیفیت او پر وخت چاپ لپاره دا مسولیت خصوصي سکتور ته وسپاره. له دې سره د ښوونې او روزنې برخه پوهان د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې که په ولایتونو کې سیمه ایز مطبوع ته هم د پوهنې د کتابونو چاپ چانس ورکړل شي هم به کورنۍ اقتصاد او هم به لرې پرتو سیمو او ولایتونو ته د کتابونو د رسونې زمینه برابر شي. له دې جالي محمد صابر نوري ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام ده، نه یوازې کابل نه، محلي مطبوعاتو ته ورکو او دغه بودیجه ریاستونو لپاره معرفت ورکړي. هغه خپل هغه ارزونه وکړي چې څومره کتابونه ضرورت لري په خپل مناطق او په ولایتو کې کوم ولایتو کې څومره بهشت او امکانات شته دي هلته قرارداد وشي دا بلا خوي چې هغه محلي کوم تشبثات چې دي هغه هم تقویه کیږي او په ځینې کې کتاب هم په اسانه باندې رسیږي مصرف هم کمیږي.
ښاغلی نوري دا هم وویل چې حکومت په تیره بیا د پوهنې برخې اړوند ادارو ته پکار ده چې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو او لرې پرتو سیمو ته د دغې لړۍ غځېدو لپاره عامه پوهاوی او د خلکو همکاري له ځان سره ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د احوال په نوم ترکیه ورسپنې تر دې سره لیکلاندې مقاله خبره کړې. داسې ښکاري چې ترکیه به افغانستان ته سوله راوړي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي وروسته تر دې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې داسې معلومی شي چې انقره ممکن په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله ټینګ کړي. ټاکل شوی ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د سولې خبرې وشي. احوال ترکیه ورسپنې د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي ترکیه د سیمې پر هیوادو اغیز لري او هم د افغانستان له حکومت او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. که یو لورته د سولې خبرې ځنډېدلې بل لورته نېشنل انټرست خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. په دې مقاله کې راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. طالبانو د سولې د خبرو لپاره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. نېشنل انټرست لیکي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتیری له افغانستانه بهر کړي او اوس پر دې غور کوي چې خپل نیمایي پوځیان چې شمیر یې 2000 ته رسیږي له افغانستانه وباسي. دا مقاله لیکوال څرګندوي چې د دې پوځیانو د ایستلو په برخه کې باید تیروتنه ونه شي، خو په مقاله کې راغلي دي چې نړیوال په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې نه دي او له 2002 کال راپدې خو د افغانستان ګڼې سیمې یا طالبانو نیولې یا د حکومت او طالبانو ترمن سره پاتې دي. د جګړو سربیر افغان کډوال د افغانستان په لور روان دي. میل آنلاین خبرونه لیکي چې په 2013 کال کې په بیساري ډول افغانان مجبور شول چې ایران پرېشتي او خپل هیواد ته ستانه شي. تیر میلادي کال نږدې 8000 افغانان له ایران افغانستان ته یا په خپل خوښه لاړل یا هم ایران وېستل. میل آنلاین لیکي چې خپل هیواد ته دغه لوی شمېر افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه ولګول او دغه هیواد پیسې له دې بندیزونو سره ډېرې بې ارزښته شوې. په افغانستان کې د آی او ایم مشر لورنس هرت وایي افغانستان ته د افغانانو د بیرته تګ یو علت د ایران په ګډون په سیمه کې اقتصادي ستونزې دي. اټکل کېږي چې له هم په ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ژوند کوي.
برښنا شرکت د برښنا د لاینونو او پایو پوړاندې نه امني لوی ستونزې یادوي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په مهارولو کې له دوی سره مرسته وکړي. واصل وصال او په دې اړه نور تفصیل.
په اصل کې چې په وروستیو کې د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د کمښت له کبله له انتقادونو سره مخ دی، خو دا شرکت وایي ستونزه په دوی کې نشته بلکې یوازې سږ کال په کابل کې ډېر سره نویو پیرودونکو ته برښنا رسول شوې ده. د دغه شرکت رئیس امان الله غالب چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان برښنا شرکت د راتلونکو کارونو په اړه یوې خبري غونډې ته معلومات ورکول، په کابل کې د وروستیو پرچاویو په اړه د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو. ښاغلی غالب د دغه پوښتنو په ځواب کې وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د لاینونو پر کولو او پایوړنګولو دا شرکت له سونزو سره مخ کړی ده، خو په خبره د هواری لپاره حسیره باندې دي.
برښنا صرف برښنا شرکت برق کابل،
برښنا شرکت یوازې د کابل د برق مسؤلیت نه لري، ټول افغانستان زموږ مسؤلیت دی او اصلي هدف مو په کومه بیا او په مطمئن او په یقیني ډول د برښنا رسول دي او تضمین ورکو چې برښنا شرکت دا ورته لري. په تیر کې به چلین پرې شو بیرته به جوړ شو. دا د برښنا تخنیکی ټیم دی چې سیمې تزي او جوړوي. اوس امنیتی ستونزې زموږ د کار په وړاندې لوی خنډ دی چې باید ورته پاملرنه وشي.
په ښار کې د اوسیدونکو ډېر شمېر بل هغه ستونزه ده چې د برېښنا شرکت د رئیس پوینا د کابل د برېښنا د کمیدو لامل ګرځېدلې. د هغې طرحې له مخې چې په تیرو کلونو کې د کابل ښار لپاره جوړه شوې وه، یوازې د 400 پیرودونکو اړتیا په نظر کې نیول شوې وه. لال مریض برېښنا څخه استفاده په نغلو بند کې د نورو توربینونو نصبول او دغه شان له وارداتي برېښنا نه ګټه اخیستنه د کابل د روښنا ساتلو لپاره د دغه شرکت نور پروګرامونه دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د سه شنبه پر ورځ د برېښنا په تړاو د ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د ولایتونو د مرستیالانو په کچه یو غونډه را بلل وای چې تر دې وروسته به د برېښنا د رسولو په برخه کې د لومړیتوبونو په اړه خپله سیمه ییز چارواکي پریکړه کوي او خپله به بیا ځواب هم وایي. دغه شان دغه شرکت وایي چې تر 2023 میلادي کال پورې د برېښنا رسولو له ملي شبکې سره د ټولو ولایتونو نخلولې بل پروګرام دی چې په روان کال کې به لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، ننګرهار او کاپیسا ولایتونه له دغه شبکې سره ونخلول شي. طالب ویان زبی الله مجاهد یو ورځ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د برېښنا رسولو په شمول ټولو پراختیایي پروژو ملاتړ کوي او د برېښنا لینونه هم دوی نه دي پرې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال یا د غونډې ته په خبرو کې د برېښنا شرکت له دې اقدامه هرکلی وکړ.
همین میکانیزم هماهنگی تطبیق پروژه کلان ملی
د لویو ملی پروژو د پلی کولو په برخه کې د همغږی ملی میکانیزم جوړ شوی دی چې بنسټ یې د افغانستان برېښنا شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ایښی. دا دې ته زمینه برابروي چې ټولنیز عدالت ښه تطبیق کړو او ټول د پلان ګزارۍ په ملي پروژه کې شریک شي. مثلا دا چې په کابل کې کومې سیمې ته برېښنا ورسول شي او کله ورسول شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي اړتیا ده چې په دې برخه کې سیمه ییز چارواکي، خلک او مرکزی دولت د دغې ستونزې په هواري کې له دوی سره مرسته وکړي. د دغې غونډې په پای کې برېښنا شرکت څلور هوکړه لیکونه له یو شمېر مخابراتي شرکتونو او د افغانستان بانک سره لاسلیک کړ چې پر بنسټ به د برېښنا د بلونو په تحویلولو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله زیاله شاجو ولسوالي په خپل سیمه کې کلی سول هغه وخت راتلای سي چې اول اوربند وسی بیا د سولې په اړه خبري. محمد قاسم زوک له هلمند تر سوچ حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي طالبان سول نه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار پاکستان ته د افغانستان د سولې علي شورا د وحیت لل کوم نتیجه نه ورکوي ځکه چې تر دې مخکې هم دغه سي سفرونو ګټه نه دلارلې. نوري د زابل له شاجو ولسوالي کلی مجله ولسمشر محمد اشرف غني او له حکومت داهله لرو چې په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز ختم کړي. روح الله کندهار لیکلي موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې د غلو مخنیوي وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلمي تندر لیکلي ولسمشر غني باید په هیواد کې دننه د ایران د هر ډول مداخله مخه ونیسي. غلام محمد هلمن له شاجوی لیکلي له ولسمشر څخه هیله ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې په مکتبونو کې لیسانس ښوونکي وګماري نه قراردادیان. وسی الله عبدالرحیم زی له لغمن لیکلي په ډېر خوشنۍ سره مخبر ترلاسه کړ چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د ښوونکو د معاش د زیاتېدو په اړه کوم خبر نسته. ډاکټر حیات الله له کندهار لیکلي په کندهار کې د رسمي معلمانو تشکیل زیات کم دی. له حکومت هیله لرو چې د ستونزې ته جدي پام وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت او خیریه ټولنې باید په هیواد کې له بې وزلو سره په دې ساړه ژمي کې مرسته وکړي. او نصیب الله له زابل لیکلي افغان حکومت څخه غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو ژوند ته توجه واړوي. د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. مایک پامپیو اردن ته د خپل تازه سفر پر مهال ویلي چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د ایران د نفوذ پراختیا ته لاره هواره نه کړي. پامپیو به منځني ختیځ ته د خپل دغه سفر په لړ کې څو نورو هیوادونو ته هم ورسي. تفصیل له اجمل اناوري.
د امریکا متحده ایالاتونه بنه یوازې سیاسي بلکې پر ایران اقتصادي فشارونه هم زیات کړي. دا هغه پیغام چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځلي ختیځ د خپل سفر په پایل کې څرګند کړ. مایک پامپیو چې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ایمن السفتی سره یې په امان کې په شریکه خبري غونډه کې خبرې کولې همدارنګه وویل له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هیڅکله په سیمه کې د شتو خبرداریو له پامه غورځولو په معنا نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې شتو غواخونه ته په اشاره ویل مایک پمپیو وایي سیمه ته تر ټولو مهم غواخ د داعش دللی اسلامي انقلاب او انقلابي هڅو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویل په نږدې ورځو کې به ټول پر ایران د هغو فشارونو د عامل کېدو شاهدان اوسي چې د 2013 کال د مې میاشت کې په اړه پرېکړې شوې. نوموړي وار بیا تهران ته پیغام ورکړ، ویل د امریکا متحده ایالاتونو تل غوښتي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه چلند وکړي. تر اوسه ایراني چارواکو د پمپیو د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. امریکا پر ایران تور لګی چې په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او همدارنګه د امریکایي چارواکو په وینا په بیلابیلو هیوادونو کې له ترهګرو سره مرستې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک شوي اتومي موافقې وتل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د نوو فشارونو د زیاتېدو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي دا فشارونه به دوه چنده زیات شي. تمه کیږي چې پمپیو به منځني ختیځ ته خپل دی دویم سفر په ترڅ کې په همدې اونۍ کې مصر، سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، عمان او کویت ته هم ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې نوموړی به په منځني ختیځ کې د هیوادونو له چارواکو سره پر ایران سربیره د یمن پر جګړې او د سوریې پر کړکیچ هم خبرې وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. نوموړی به هند، چین، افغانستان او پاکستان ته ځي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د چهارشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې سازمان په حواله په دې کال افغانستان ته 3 او 125 تنه افغانان ستانه شوي دي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو وار بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکو پاسپورټونو په ډله کې راغلي دي، خو د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل شوی دی. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تیروتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې په کې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی.
دا ژوند رنگونه.
نومیرو محمد لکنخیل.
کاکا دی کوم جی؟
مو کوچانی باشنده په کندهار کې پراته یو.
په کور کې څو کسه اوسېږي؟ څو بچی لري؟
شکر د الله پاک راځم، 15 لونی، 15 بچان، څلور د خدای په کار وغوړلو.
اوس 15 زمن 15 لورګان لري.
واه.
دوی سره دی واده دی، درس وای، تعلیم چی؟
ما زمن چې وو مکتب وای، له مکتب بیا د بترالو. اوس موټران چلی، موټرونان دی. یوتر نما سیم په ویل دا یوتر دوله سم خلاص کړی دی، وو تقریبا وما پوری ویل دا رلون دې دانی واده دي درې کور کړی فامیل کې وساتلس نو نس نفر یې نه کور کې
نو نس نفر یې په فامیل کې کنه بیا کار څوکې
کار نه بچان کې
څنګه د اقتصاد گزاره کیږي؟
بس ان شاء الله شکر له خدای راضی چې په لاس رپې کینات وکه بیا لا رپې مال در کې یو کپې ور پې کینات نه کې بیا لا کوم خدای نه درک.
دا د خپل ځوان کې تجربه کړي
و
څنګه مثلا
دا مې داسې تجربه کړي چې دا یو لري توان د لپلار او ایتم پات سوم بیا په غوښتل ما په خوړی شروع وکړ، یعنی مزدوری مکواله، مزدوری رالم موټرانه خوان سوم بیا توانونه رالو بیا غ مسد لاړې یو پټو ز سره پات سو 2000 کلداري پات سو هغه مې راوښتل لیکور مراسم په خلاص کو بیا مې لیاو حساب ورته وکړ، یو ور په میکار کاو دوار په درې په بیا د سرمایه خوان سوم چې مقصد گزاره میکرده. پس وند که پی انسان بانی رازی تکار و چپا و بل و بل و بل زخ پل اولین دریور تیسته و ما طول قوامی موتر رانو کسب تراوال اول و سالا پاک طول پخ پل گروزی بانی گزاره که مسد خلق څوک روزانه کی داسته په صبر باندې ارته پیدا کی د ژوند د زندګی را وچړي دغه الله تر وچړي څلور درس ولایت دی په څلور درس ولایت کې دی ټول بمبار وسو التمن والوت الت سړک مټر ټکر سو الت داسته دا غانند سخت دی روان تستوي چې بدل مې وګوره ټول مرمۍ ګرځیدا لیدا
لدې سره وسنی خبري مجاب پاتور سره دوایمه سهرنی خبري مجله ل زرغونی منګ